د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
السلام علیکم دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے او پدین ان چاہتا خبری خبرونه کی زستا سکوربا عدنان رشید تاسو تا ہر کلے وائم نن دا جمعی ورد دا کال 2020 دا جولائی دا میاشتی دریم انیتا دا پا پاکستان کی دا سہر اتنی میں افغانستان کی دا سہر اتا او دلتا واشنگتن ڈی سی کی دا زیارت کیا پنشمبی دا شپی یولستی میں بجی دی ټولونا اول وړاندې کوو د خبرونو سرټکی د امریکای د دفاع وزارت یا پینټاګان په تازه رپورت کې وایي چې د القاعده سره تړاو لرونکي سیمه ییزې ډلې د طالبانو سره نږدې اړیکې لري او د امریکا او نورو هیوادونو په سرتیرو باندې په بریدونو کې خپلې ګټې ویني. کرونا وایرس د لاسه تر اوسه په پاکستان کې د 200 ډاکټرانو په شمول 850 روغتیايي کارکوونکي مړه شوي دي. په پاکستان کې د کرونا ناروغانو شمیره 2,40,000 اوخت ده او امریکا کې په یو ورځ د کرونا د 50,000 نه زیاتې نوي پیښې راپورټ شوي. د روس رای ورکوونکو په لویه کچه په آئین یا اساسي قانون کې د بدلونونو د ریفرنډم ملاتړ کړی چې تر مخې صدر ولادیمیر پوټن 2026 کال پورې په واک کې پاتې کیدلی شي. خبرونه د تفصیل سره د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګان په تازه رپورت کې وایي چې د القاعده سره تړاو لرونکي سیمه ییزې ډلې د طالبانو سره نږدې اړیکې لري او د امریکا او د نورو هیوادونو په پوځیانو باندې په بریدونو کې خپلې ګټې ویني. د افغان طالبانو او د امریکا د 3 فروری د 1/10 نیټې د تړون د مخې طالبانو ژمنه کړې چې خپل اړیکې به د القاعده په ګډون له ټولو ترهګرو ډلو سره پرې کوي. خپل 15,000 قیدیانو تر خلاصېدو وروسته به بین الافغاني مذاکراتو کې ګډون کوي او دا چې د امریکایي ځواکونو د وتلو سره به نه پرېږدي چې د دوی تر واک لاندې سیمې د القاعده یا نورو ترهګرو ډلو لخوا په امریکا د برید لپاره وکارول شي. خو د پینټاګان وروستي خپور شوی رپورټ وایي چې طالبانو اوس هم له القاعده ډلې سره خپلې اړیکې نه دي پرې کړې. په 1300 میاشتو کې په افغانستان کې میشت امریکایی پوځیانو شمیره د 14,000 نه 8,600 راکمه کړې شوې ده. بل طرف ته د افغانستان د سولې بهیر لپاره د امریکایي ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره په پاکستان کې لیدنه کاته کړې او د افغانستان د سولې په حق له غږېدلې او پاکستان یو ځل بیا د افغان د سولې د پروسې څخه خپل ملاتړ او د مرستې هوډ څرګند کړی. خغلی قریشی خلیلزاد تا گیله کړی چې د نړیوال ترهګری په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د کال 2019 رپورت په حقایقو نه دی ولاړ او په دې رپورت کې د ترهګری پر ضد د پاکستان هڅې او لاسته راوړنې لپاره ورزول شوې دي. د کرونا وایرس د لاسه تر اوسه په پاکستان کې 200 ډاکټرانو په شمول 850 روغتیايي کارکوونکي مړه شوې دي. د کرونا وایرس په دغه مړه شوو روغتیايي کارکوونکو کې 14 پیرامیډکس، 2 نرسیانی او 1 میډیکل زده کوونکی هم شامل دی. د اپریل په میاشت کې د بلوچستان ځوانو ډاکټرانو د کرونا وایرس د ژغورنې د اسانتیاوي د نشټوالي پر ضد احتجاج کړی وو چې پولیسو ورباندې تشدد کړی وو او نیولې وو. تر هغې وروسته د پاکستان په ټولو صوبو کې ډاکټرانو د روغتیايي اسانتیاوو د نشټوالي شکایتونه کړي وو. په دغه هیواد کې تر اوسه 2,40,000 نه زیات کسان د کرونا وایرس د لاسه ناروغه شوي او 4,500 نه زیات کسانو د دغه وایرس د لاسه ژوند بایللی دی. د کرونا وبا خورېدو وروسته په اول ځل په امریکا کې په یوه ورځ کې تر ټولو زیاتې د 50,000 نه سیوا نوې پیښې رپورټ شوي دي. د روس رای ورکوونکو په لویه کچه په آئین یا اساسي قانون کې د بدلونونو د ریفرنډم ملاتړ کړی چې تر مخې صدر ولادیمیر پوټن تر 2026 کال پورې په واک کې پاتې کیدلی شي. د ښاغلي پوټن د صدارت موده په 2023 کال کې پای ته رسي خو هغه اوس کولی شي چې په اساسي قانون کې د نوي بدلون له کبله د 2 نورو 6 کالو مودې لپاره خپل ځان د ولسمشرۍ څوکۍ ته کاندید کړي. د روس مرکزي الیکشن کمیشن په وینا تقریبا ټولې رای شمیرل شوې دي چې تر یوې اونۍ په دوران کې ترسره شوي او 80% رای ورکوونکو په اساسي قانون کې د بدلون کولو او 20% رای ورکوونکو یې مخالفت کړی دی. د هند حکومت د روس جوړ شوي 3 جنگي جت الوتکی دا خستو او د یو کوم شپیتا نورو الوتکو توان زیاتولو منځوري ورکړی دا. هند خپل پوځي ځواکونو د نور قوی کولو فیصله په داسې محل کې کړی چې پوځي گاونډي هیواد چین سره په پوله پروت دی او د دواړو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی دی. د رایټرز خبری ایجنسۍ د راپورټ تر مخه د هند دفاع وزارت ویلي چې په دغه الوتکو کې یوش میک 29 الوتکې او یو درزن اس یو 30 الوتکې شامل دي او په دغه باندې به 2.3 ارب امریکایي ډالرې مصرف راځي.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
اوس راځو د رپورټونو برخې ته. د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګان په تازه رپورټ کې ویلي چې د القاعده سره تړاو لرونکي سیمه ییزې ډلې اوس هم د طالبانو سره نږدې اړیکې لري او د امریکا او نور هیوادونو پر ضد پوځیانو باندې په بریدونو کې خپلې ګټې ویني. په دغه اقلا باندې نور تفصیل راکوي زموږ همکار نوشیروان قلندر.
د امریکا دفاع وزارت پینټاګان لخوا دې رپورټ په افغانستان کې د سولې خبرو په عمل او د بین الافغاني خبرو په مستقبل پوښتنه راپورته کړې دي چې پکې پینټاګان داوه کړې ده چې د القاعده سره تړاو لرونکي سیمه ییزه ډلې له طالبانو سره اړیکې لري. پاکستان او افغانستان کې د پینټاګان د دې تازه رپورټ په اړه څېړونکي بیلابیل نظرونه لري. د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی د قانوني چارو پخوانی مشاور عبدالستار سادات د پینټاګان د رپورټ په اړه وایي په کال 2014 کې امریکا ویلي وو چې القاعده ته ډیر زیان اړولې او یوازې یو څو غړي په افغانستان کې موجود دي. خوای بیا هم د حقانی ډلې په شکل کې یو ډله موجودیت لري چې ځانته افغان طالبان وایي او د القاعده سره اړیکې لري. د ولسمشر پخوانی مشاور عبدالستار سادات نور صدا سی وایي
کال کې امریکایانو څخه کوم گزارشونه نشول په ټوله سیمه کې دوی د القاعده یوازې د ډیر شغل موجودیت معنی او دغه رئیس هغه خلک هم د پام وړ ووژل ستل او یا حداقل درک معلوم نشو. نور بل القاعده کوم منظم عملیات شینه دي کړی چې دغه حضور ثابت شي. اخرین حادثه په هلمند کې دا وشو چې د هند د وچې مسول التو ووژل سو. په هر صورت دا گزارش بیا هم نشی رادیدلی هغه کوم غړي چې دلته شته یا ژوندي پاتې دي. طالبان لا هم دومره منظم نه دي او بل هغوی خپل ډیر زیات رادیکال خلک دي، خصوصا جنګیالي القاعده ته ډیر زیات احترام او درناوی دی هغوی په لیکو کې. زه شک لرم چې په هره پیمانه کې القاعده ضعیفه هم وي، حداقل د طالبانو جنګي لیکو سره دا اړیکه قطع شوي یا لکه حقاني شبکې غوندې د سیا درسونو سره نو دا گزارش سړی ردولای نه شي. دا ټول هغه فشارونه دي چې د الته په امریکا کې داخلي بازار لري، یعنی د سولې پروسه په یو شکل باندې وزنديږي د متحده ایالاتو تر انتخاباتو پورې.
د افغان طالبانو او امریکا ترمنځ د 3 فروری په یو کم درشمه نیټه د یو تړون تر مخه طالبانو ژمنه کړې و چې خپل اړیکه بعده القاعده په ګډون لټولو تر هغه وروډلو سره پرې کوي. خو د پینټاګان وروستي خبر شوی راپورټ ښایي چې طالبان اوس هم له القاعده ډلې سره خپلې اړیکې نه دي پرې کړې. د پاکستان د پوځ پخوانی بریګیډیر سید نذیر بیا وایي چې د پینټاګان دا خبره چې د القاعده د طالبانو د وړې کچې وسلوالو یا قیادت سره رابطې شته که څه هم رښتینې خبره وي، خو دا چې القاعده اوس په طالبانو دومره اثر نه لري چې د سولې روان عمل زیانمن کړي او یا په طالبانو څه اثر ولري. بریګیډیر سید نذیر نور صدا سی وای
د دین خو انکار نشته چې افغانستان کې یا په دینړای کې د القاعده غړي به موجود وي، لیکن تر څو پورې چې د داسې خلکو چې وړاندې غدي سره وابسته وو او ول د طالبانو لولې ول خلکو سره غوي سره د تی کوي، نو دغه سو انکار ته یا داسې دا غي امکان شته دی. لیکن بل طرف ته چې دا غوی کوم نظریات پی یاد طالبانو سره چې کوم وړاندې تعلق یا غلې ول باندې دا غوی سب اثر انداز کې دل دي، دغه زنګړم چې غوی کې دومره دی دغه شته دی چې القاعده په طالبانو باندې اثر انداز شي.
بریګیډیر سید نذیر وایي دا هم ممکنه ده چې امریکا د دې رپورټ د لارې په طالبانو او افغان سیاسي ډلو فشار اچوي، غواړي چې د سولې عمل کې ګړندې هڅې وخایي.
البته دا د چې د امریکای تر طرف هدايو فشار هم کې د لشي چې طالبانو باندې راوړي چې هغه نور په دې لاواز نامه باندې مضبوط کی، او بل طرف ته دا هم ور کول غواړي چې را یو قسم ته افغان حکومت ته یا نور خلکو ته چل تکمه سیاسی ډلې دي یا نور شبکې دي هغه ته دا پیغام ور کول دي چې اسنه چې منګه د دې زینو وجود چې دې کوم سولې عمل دي پاږي کې تیزی راوړي اسنه چې به داسې خلک لکه القاعده د دې ځکه فعال شي، لکه څنګه چې اوس داعش ډېر فعال دی په افغانستان کې. نو دا مختلف پهلو د دې کې دلی شي.
د پینټاګان په دې رپورت کې چې تیر جون میاشت کې خبر شو راغلی چې پاکستان په 2019 کال کې هغه وسلوالو ډلو ته پټن ځایونه ورکړي چې په افغانستان کې بریدونه ترسره کوي. پاکستان د دغه رپورت په حق له خپل بهرانیو چارو وزارت د اعلامیې د لارې خفګان ښودلې دی، او د امریکا څخه یې غوښتنه کړې ده چې د دواړو هیوادونو د ښو اړیکو لپاره امریکا ته پکار ده چې د ترهګرې په ضد مبارزه کې د پاکستان رول وستایي.
کورونا وبا په چټکتیا سره په ټوله نړۍ کې خپریږي، او په ورستو ورځو کې په امریکا کې د نوي کیسونو پر اتک کې اضافه شوې ده، او دا اول ځل دی چې په یوازې امریکا کې په یو ورځ کې 50,000 نوي کیسونو تصدیق شوې ده. په دغه قلبان نور تفصیل راکوي زمونږ همکار شیب زاده په دې رپورت کې.
د کورونا وبا خورېدو او امریکا ته در رسیدو وروسته په لومړي ځل په امریکا کې په یو ورځ کې تر ټولو زیاتې د 500,000 نه زیاتې پیښې رپورت شوې. د چهارشنبې یا شروع په ورځ د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې 9,000 نوي کسانو ته کورونا لګېدلې. دغه معلومات د کورونا وایرس د اغېزمنو خلکو د شمیرو معلومولو لپاره د اټلانټیک میگزین لخوا ورکړل شوې. د کالیفورنیا وروستو د امریکا ټکساس ایالت ته چرته چې 13 ورځ 8,000 شپږ او یعنی وی کیسونه رپورت شوې دي. په فلوریدا ایالت کې 6,500 درشپته، او په اریزونا کې 3,800 نوي کیسونه رپورت شوې دي. د امریکا نور هغه ایالتونه چرته چې په یو ورځ کې تر ټولو زیات پیښې رپورت شوې په هغه کې الاسکا، جارجیا، لوئیزیانا، نارت کیرولاینا او ټینیسی شامل دي. په امریکا کې پاتو ایالتونو کې په یو ورځ کې هسپتالونو کې تر ټولو زیات ناروغان هم داخل شوي. 13 ورځ په ټکساس ایالت کې 6,900 تنه هسپتالونو ته وړل شوي دي، او په دغه ایالت کې په دومره لوی شمیره کې د ناروغانو هسپتالونو ته وړلو له سببه هسپتالونه د ناروغانو ډک شوي دي. په کالیفورنیا کې د ناروغانو شمیره سیوا کېدو وروسته د دغه ایالت ګورنر دې ته مجبور شوی چې ایالت کې په میخانو یا بارونو، سینماګانو او د 19 کاونټیانو په هوټلو کې پورتکړل شوی بندیزونه بیرته ختم کړي، او دغه هر څه بیا وتړي. نوموړي د کورونا وبا د شروع ورځو سخت بندیزونه بیرته په ټولو ایالت کې عملي کړي دي. د امریکا په نورو ایالتونو لکه نیویارک کې د نیویارک خروال بل ډی بلاسیو د خوراکي هوټلو د بیرته پرانستلو پلان ځنډولې، ځکه داسې امکان شته چې د نورو متاثره ایالتونو نه کورونا وهلي خلک بیرته په ښار کې د کورونا خورېدو سبب وګرځي. د پنسلوینیا ګورنر ټام وولف 13 ورځ په ګرد ایالت کې د ماسکونو په مخ کولو امر خپور کړی چې په ټول ایالت کې به عملي وي. په امریکا کې په یو ورځ کې تر ټولو زیاتې یا ریکارډ پیښې په داسې وخت کې رپورټ شوې چې په امریکا کې د الرژۍ او خورېدونکو ناروغیو قومي مرکز مشر ډاکټر فاوچی 2 ورځې وړاندې د امریکا د سینټ یوې کمیټې ته ویلي دا موجوده شمیرې یو په دوه کېدلې یا د ورځې د 1,00,000 نه زیاتېدلې شي که چېرې په امریکا کې د کورونا خورېدو روانې څپې مخه ونه نیول شوه. د صحت نړیوالې ادارې یا WHO ویلي د دسمبر د میاشتې را په دېخوا د کورونا وبا نه اغېزمنو شو 10,000,000 خلکو کې 80% کیسونه یوازې د جون په میاشت کې ثبت شوي، چې ښایي دغه وبا د کمیدو پر ځای نوره بدحالۍ ته ور روانه ده. د ادارې مشر ټیډروس ګبریاسس تر ورځ ویلي دا مهال په نړۍ کې د ورځې په حساب 1,60,000 نوي کیسونه رپورټ کیږي. نوموړي زیاته کړې د کورونا وایرس مخنیوي لپاره هیوادونه باید ګټور ګامونه پورته کړي. د نوموړي په وینا د کورونا ناروغان معلومول، د نورو نه جدا کول، بیا معاینه یا ټیسټونه، او د هر ناروغتن پام کول، د کورونا ناروغ سره نږدې شوی کسان لټول او قرنټین کول، د صحت کارکونکو تربیه کول او دوی لا پوره اوزار یا آلات ورکول، خلک په دې خبره پویول چې ځان او نور خلک به څنګه د کورونا نه ساتي. نوموړي زیاته کړې کوم هیوادونو چې خواره ورګامونه پورته کړي هغه ته یو سخته او لوی لار ورپا غاړه ده. د ډبلیو ایچ او مشر ویلي یوازې په ټیسټونو نه کیږي، نه په ټولنیز واټن کیږي، نه یوازې د کورونا اغیزمن معلومول او نه یوازې په ماسکونو کیږي، دا ټول به په شریکه کول وي. نوموړي ویلي په تیرو شپږو میاشتو کې چې کومه یو زده کړه شوې هغه دا ده چې هیڅ هم ناوخته نه دي. که په هر یو هیواد کې هر قسم حالات وي دا بدلیدلې شي. د ټیټ روس اشاره د ماسکونو اړخته وه. د امریکا صدر ډونالد ټرمپ تر اوسه پورې ماسک نه په مخ او تر څو میاشتو پورې د ماسک خیال د ول ورستو نوموړي تیر ورځ د فاکس نیوز په یو خبرونه کې ویلي که زه یو داسې ځای کې یم چېرته چې خلک ډیر وي نو زه به ماسک په مخ کومه. صدر ټرمپ زیاته کړې زه د ماسک مخ کولو په حق کې یم، زما په فکر دا ښه دی، حقیقت کې ما ماسک په مخ کړې او زما خوښ شوی دی چې دا څنګه ښکاري، دغه یو تور رنگ ماسکو او ما ته خو لګېدو که خلکو ته پکې ځان خلګي نو ماسکونه دې په مخ کې. خو امریکایي صدر بیا په دې خبره شک سرګن کړی چې د ماسکونو په مخ کول دې په خلکو لازمی وګرځول شي او خپل هغه خبره بیا تکرار کړي چې کورونا وایرس په یو وخت کې خپل ختم شي. خو طبي ماهرین وایي کورونا وایرس په اوس چاره هم نه ختميږي، لکه څنګه چې د زکام وایرس ته د دې په شان به پاتې وي. په استرالیا کې د وکټوريا ایالت چارواکو د هغه تورونو په لټنې پیل کړي چې ګنې د حکومت لخوا د قرنټین لپاره ټاکل شوی هوټلو کې نامناسبه انتظامات شوي دي. په دغه تورونو کې په یادو هوټلو کې د ساتل شو خلکو کم امنیت، د هوټل بې تربیت عمله، د کورونا نه ځان ساتنې سامانونو غلط استعمال او داسې دعوی چې ګنې د هوټل د امنیت لپاره ساتل شوي کسان د میلمنو سره په یوه کوټه کې اوده شوي وو. د دغه تورونو وروستو ګڼ شمېر کسان د دغه مرکزونو نه وتلي دي. د استرالیا په میلبرن ښار کې په نږدې ورځو کې د کورونا پیښو کې زیاتوالی لیدل شوی. په نیوزیلند کې د صحت وزیر نن د زیارت په ورځ په دې استعفا ورکړي چې د مارچ په میاشت کې هغه وخت د خپلې کورنۍ د غړو سره د اوبو غاړې ته تللی و کله چې په نیوزیلند کې سخت ټول بندیز پر ځای و. دغه وزیر د اپریل په میاشت کې هم په دې تورونو استعفا ورکړې وه، خو وزیر اعظم یې په هغه وخت استعفا نه و منلې.
او د کرونا په اړه باندې یو بل رپورت چې ویل کیږي په پاکستان کې هم ورسته ورځ د کرونا پیښې یا مریضان زیاتیږي او په دغه هیواد کې دوه کم شپېته د صحت کارکونکو ژوند د لاسه ورکړی چې پکې دوه سلویښت ډاکټران هم شامل دي. نور تفصیل زمونږ همکار نصیر کاکړ په دې رپورت کې راکوي.
له کرونا وایرس په مرسو دغه روغتیاي کارکونکو کې دیارلس طبي مرستندوی کسان، دوی نرسي او یو میډیکل زده کوونکي شامل دي. د اپریل په میاشت کې د بلوچستان ځوانو ډاکټرانو له کرونا وایرس د ژغورنې د اسانتیاو د نستوالي په ضد احتجاج کړی وو چې پولیسو ورباندې تشدد وکړ او نیولی وو. تر هغه وروسته د پاکستان په ټولو صوبو کې ډاکټرانو د روغتیاي اسانتیاو د نستوالي شکایتونه کړي وو. د وی ورسپانی ګلف نیوز د خبر لمخې د پاکستان په سند یالت کې چې له کورونا وایرس تر ټولو زیات اغیزمن دی، تر اوسه 22 په پښتونخوا یالت کې، 11 په پنجاب کې، 10 او په بلوچستان کې، و همدا ډول په اسلام آباد کې 15، ګلګت بلتستان کې 3 روغتیاي کارکونکو لدې وباڅخه مرسیوي دي. د پاکستان د روغتیا وزارت د رسمي شمیرو لمخې په هغه هیواد کې تر اوسه 15,315 روغتیاي کارکونکو په کورونا وایرس اخته شوی دي چې له هغوی څخه نږدې 2,800 روغ شوي، خو 2,501 کم اویا تنو لا هم علاج روان دی یا یې ځانونه ګوښه کړي دي او 240 په روغتونونو کې داخل دي. گلف نیوز زیاتوی چې پاکستان کې تر ټولو زیات 309 روغتیایی کارکونکو په پښتونخوا صوبه کې اغیزمن شوی چې په هغوی کې 865 ډاکټران، 202 نرسانی او 601 اویا پیرامیډیکس په کورونا وایرس اخته دي. په سندیا لټ کې بیا نږدې 1300 وني روغتیاي کارکونکو په کورونا وایرس اخته دي چې په هغه کې 1040 دیش ډاکټران دي 1100 نرسان دي 224 پیرامډیکس دي او هم له هغه څخه 22 تنه له دې ناروغي څخه مرسيوي دي په پنجاب کې تر اوسه 1100 روغتیاي کارکونکو په کورونا وایرس اخته دي چې په هغه کې 615 ډاکټران 1080 نرسان او 300 پیرامډیکس شامل دي په بلوچستان کې هم تر اوسه شاوخوا 422 روغتیاي کارکونکو په کورونا وایرس اخته سوي دي چې په هغه کې 315 ډاکټران 8 نرسان او یو کم اویا پیرامډیکس شامل دي د دې ترڅنګ په پلازمینه اسلام آباد کې 3500 روغتیاي کارکونکو په کورونا وایرس اخته سوي دي چې له هغه څخه 315 ډاکټران 150 نرسان او نږدې 15 اتیا پیرامډیکس یا مرستندوی طبي کارکونکو شامل دي په ګلګت بلتستان کې 115 روغتیاي کارکونکو تر اوسه په کورونا وایرس اخته سوي دي چې په هغه کې 55 ډاکټران دي او د پاکستان تر ولکلاندې په کشمیر کې 3 روغتیاي کارکونکو په کورونا وایرس اخته سوي چې 55 پکې ډاکټران دي خو هلته د کوم ډاکټر یا بل روغتیاي کارکونکو د مړینې خبر نه دی ورکول شوی د بخښنې نړیوال سازمان یا امنستی انټرنیشنل د جولای په لومړۍ نیټه په روغتیایي چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار ډاکټر ظفر مرزا ته په لیږل لیک ټینګار کړی چې د روغتیایي کارکونکو روغتیا ته دی پام وکړي. امنستی انټرنیشنل په خپل لیک کې داسې څو مثالونه هم یاد کړی دي چې په پاکستان کې پر روغتیایي کارکونکو تشدد شوی، پر ډاکټرانو بریدونه شوی او روغتونونو ته زیان اړول شوی دی. دغه نړیوالې ادارې د پاکستان پر حکومت د روغتیایي کارکونکو د ژغورنې لپاره ټینګار کړی دی.
اډرمانو اوریدونکو تاسو وایس اف امریکا ته د واشنگتن نه وګیئ او اوس وړاندې کوو یو راپور د روس پاک لباندې چرته چې په آئین یا اساسي قانون کې بدلون شوی دی او اوس صدر ولادیمیر پوتن کولای شي چې د کال 2018 پورې په واک کې پاتې شي. په دغه حق لباندې نور تفصیل راکوي زمونږ همکار عابد حسین.
د پوتین د صدرت موده په 2040 کال کې پای ته رسی، خو هغه اوس کولای شي چې په اساسي قانون کې د نوي بدلون لاقبل د دوا نورو شپږ کالو مودو د پارا ځان د ولسمشره څوکۍ ته کاندید کړي. د روس اوسنی اساسي قانون لمخې صدر پوتین به داغه اوسنۍ شپږ کلن موده په 2018 کال کې پای ته رسیدو وروسته خپل څوکۍ پرېږدي. د روس مرکزی الیکشن کمیشن په وینا تقریبا ټولې رای شمیرل شوې دي چې تر یوې اونۍ په دوران کې ترسره شوې او 80% رای ورکوونکو په اساسي قانون کې د بدلون کولو او 20% رای ورکوونکو یې مخالفت کې رای وکړولې. د روس پارلمان څو هفته وړاندې په اساسي قانون کې د بدلونونو منظوري ورکړې وه، خو صدر پوتین غوښتل چې رای ورکوونکو نه د ریفرنډم یا ټول پوښتنې سره د دغه بدلونونو قانوني حیثیت منظوري واخیستل شي. ریفرنډم په اصل کې د اپریل 22 نیټه لپاره ټاکل شوی و، خو د کرونا ناروغۍ له امله وځنډول شو. روس د هغو هیوادونو څخه دی چې د وایرس لخوا ډیر ځپل شوي دي. په اساسي قانون کې د 2 د نورې مودې د پاره د صدر جوړېدو د بدلون نه علاوه خواوشا 200 نور بدلونونه شامل دي چې پکې د لګ تر لګه پینشن په هم جنس ودونو بندیز او په خدای د روس د خلکو د اعتقاد تایید شامل دي. د الیکشن کمیشن مشر الاپیم فالووا ویلی چې په اساسي قانون کې د بدلونونو ریفرندم د روڼوالي لپاره چرواکو ډېر مهنت کړې دي. اپوزیشن په حکومت رایو کې د درغلې او تورونه لګولې دي. په اساسي قانون کې د بدلونونو لپاره د ریفرندم سارانه کونکي د ایوي غیر دولتي مؤسسې مشر ګولوواس ویلي چې رای اچولو پر مهال یو شمیر بې نظمه شوي چې ورسته د ټول پوښتنې د نتیجو د قانونیت په اړه سنشي ویلې. مدني ټولنو غړو په اساسي قانون کې د بدلونونو لپاره د ریفرندم پر ضد د شروع یا چهارشنبه په ورځ د ماسکو په ریډ سکوئر کې احتجاج وکړو چې پولیسو یو شمیر احتجاج کوونکي نیولي هم دي. د جنوري په میاشت کې د روس وزیر اعظم دمیتری میدودوف په یو ناڅاپي اقدام کې د خپل ټولې کابینې سره مستعفی کېدو اعلان کړو چې په اساسي قانون کې د بدلونونو لاره ورسره اسانه شوه. پوتین په کال 2000 کې اول ځل د روس صدر جوړ شو. پوتین چې اوس مهال وشپی تکلندې کولای شي د اتیا کلونو په عمر کې هم صدر پاتې شي. پوتین د دیوړاندې هم 2 ځله صدر پاتې کېدو شرط نه د یوې مودې لپاره د وزیر اعظم جوړېدو سره ځان بچ کړو. په دغه وخت میدویدوف د روس صدر جوړ شو.
قدرمن اوریدونکو، تاسو وایس اف امریکا ډیو ته د واشنگتن نه غوږی، او اوس وخت شوی دی د اداري چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
نړیوالې ترقۍ لپاره د امریکې ادارې یو ایس ایډ تر کلونو کلونو پورې ایشیایي ملکونو سره جوخته ملګرتیا کې کار کړی دی، او د دغو ملکونو په خپلو خپو د ادریدو د دوی د صلاحیتونو په یقیني کولو کې د دوی امداد کړی دی. ادارې دا کار جمهوری نظام او اقدارو له د ودی ورکولو او د دې د مضبوطولو د لارې کړی دی. دین علاوه دغو ملکونو کې د ذاتی مد لاندې د اقتصادیاتو د ودی او د قدرتي وسیلو د بندوبستونو د خکولو په ذریعه هم د خپل دې مقصد په لوري تګ کړی دی. ایشیا لپاره د یو ایس ایډ ستر نائب زنانه منتظمی ګلوریا سټیل ویلی دي چې په خپلو خپو د ادریدو د سوچ ډاډګیرنه د هر قسمه ترقیاتی فیصلې بنیاد ګرځول پکار دي. ګلوریا سټیل زیاته کا نوم چې کوم کار کړی دی دین دا معلومه شوې ده چې د مستقلې ترقۍ لپاره یو ملک له ځان په هر څه پوره کول لازمه ده. یو ملک باید چې د دې جوګوي عقوبت خپل ټول کارونه په خپل لاسو کې واخلي او د خپل ترقیاتی منصوبو لپاره مالی منصوبه بنده په خپل تیاری. په ایشیا کې د اقتصادي ودی او په خپل خپل د ادریدو په لار کې یو مسله ورسپزیاتی امریت ته کم چې جمهوریت اداري کمزوري کوي او د دې له سبب بدونونه او بډې رشوتونه خوريږي. په دې لار کې پرته بله مسله د سیمې په ملکونو کې د چین لانجمن کردار دی چې پکې د ناجایزه قرضونو او د قرضونو په جال کې د ملکونو د ګیرولو ناوړه عمل هم شامل دی. میرمن ګلوریا وایي چې په دې باب له زمون او د چین په طرز عمل کې دا فرق دی چې موږ یو ملک سره د اهم ملګرتیا د شروع کولو په وخت د دغه ملک ښېګړې ته د هر څه نه زیات اهمیت ورکوو. د چین په لین دین کې صفاوالی بالکل نوي. د چین د لین دین انداز ډیر خفیه وی او د دې ټول زور په دی وی چې د چین له طرفه یو ملک ته د ورکیدونکو قرضونو حال د دغه ملک خلکو نه پوره په پوره پټ وی او هم دا سیس د بډو رشوتونو دروازې پرانیزي. چین چې کم یو ملک سره د قرضو په شکل کې سمالی لین دین کوي نو هغه په داسې طریقه کوي چې په هغه کې د قرض اخیستونکو ملک چارواکو نه څوک تپوس نشي کولی. د عالمی ترقۍ د مرکز مطابق په دنیا کې د قرضونو د ډیر زیات بوج لاندې پرتو اتو ملکونو کې شپږ ملکونه په ایشیا کې دي. په دې کې زیات ملکونه د قرضونو لاندې په دې وجه بد پسکیندو دي چې د هغوی د قرض لین دین چین سره شوی دی. په دې لړ کې د ون بیلټ ون روډ منصوبه د خصوصي ذکر وړ ده. په دې منصوبه کې چې کومو منصوبو له چین قرضې ورکړي دي دا د چلن توانایي او د بنیادي اډانې د مدونو منصوبې دي. چین چې کله هم یو ملک یا ملکونو له قرضې ورکوي هغه په ډاګه نه ورکوي او نه هر چاته معلومه وي، بلکې دا لین دین ډیر خفیه او پټ ساتلی شي او د کومو منصوبو د پاره چې ورکوي هغه د قرض اخیستونکو ملک د خلکو د پاره قابل اعتراض کې دی شي، ځکه چې د چین په خفیه قرضو مکمل کیدونکو منصوبې عام طور سره د قرضدار ملک د خلکو په خیر کې نه وي. که دغه منصوبې کامیاب نشي نو قرضونه د قرضداري ملک په الک کې لکه د کونډي انختی وي او د ملکونو د دغه قرضونو خلاصولو بیا توان نه لري. د یو ایس ایډ سترا نائب منتظمه ګلوریا سټیل په دې صورتحال خپل لنډه شان تفسیره کې وایي چې یو ملک ستا د ټولو تورو سپینو مالک شي نو ظاهره خبره ده چې ستا ازادي او خود اختیاري به ډز خوري. امریکا د نړیوالې ترقۍ لپاره د خپلې ادارې یو ایس ایډ په ذریعه د خپلو لینګینیانو د مضبوطولو لپاره کار کوي. د هغوی په خپلو خپو د ادرولو کوشش کوي او د محتاجانو د خلاصون لوري ته بیایي. چین سره مالی لین دین ملکونو د محتاجۍ او د قرضونو دلدل ته ورلړه کوي. امریکا په ایشیا او نورو سیمو کې ملکونو سره د امداد په حق له دا سوچ لري چې یو ملک سره دی د آرام معیار امداد وکړي شي چې پکې د قرضونو ورکولو طریقه کار دی داسې وضع کړي شي چې قرض اخیستونکی ملک په قرض اخیستو ستومانه کیږي نه او په قرض اخیستو د دغه ملک په ازادۍ خود مختاری او عزت باندې هم څه بد اثر ونه غورځي.
قدرمن اوریدونکو، هم دې سره د نیم ساعته خبری خبرونه سرته رسی. زه ستاسو کوربه عدنان رشید، تاسو نه اجازه غواړم. الله پامان.